کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. پی یو استوديو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. افغان ولسمشر د جلا فرمانونو په ورکولو سره د نوې کابینې غړي معرفي کړي دي. په وروستي فرمان کې ولسمشر غني د بهرنیو چارو وزارت لپاره محمد حنیف اتمر نومولی دی چې د ملي امنیت په خونه یې سلاکارو. د دې ترڅنګ به واري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 300 تنو ته رسیدلې دي. مخکې تر دې چې دغه راپورونه واورئ، د اسدالله الودین څخه به د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
ولسمشر ماڼۍ محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ونومول په افغانستان کې د کرونا مثبتې پېښې نږدې 300 ته ورسېدې، او ایران وایي پر دوی د امریکا بندیزونو د کرونا ویروس د مبارزې هڅې زیانمنې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند په توګه وټاکه. د جمهوری ریاست په پاڼه کې راغلی چې ښاغلی اتمر د هیواد له مطرح او اغیزناکو سیاسي شخصیتونو دی چې په تیرو دو لسیزو کې د کلیو د پراختیا وزیر، د پوهنې وزیر، کورنیو چارو وزیر او په وروستیو کې د ملي امنیت سلاکار په توګه کار کړی دی. حنیف اتمر د سولې او اعتدال ټیم له لوري جمهوری ریاست ته کاندید و، خو د کمپاین پر مهال یې مبارزه ونه کړه او په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی له بریالیتوب وروسته هغه ته مبارکي ورکړه او قانوني ولسمشر یې وباله. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی له دې وړاندې له ځینو نورو ټاکنو سره په خوا کې عبدالهادي ارغندیوال د مالی وزارت د سرپرست او نوماند په توګه معرفي کړی و. په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 299 ته ورسېدې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار رسنوی ته ویلي چې 13 ساعتونو کې 215 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 13 هغو نتیجه مثبته ښکاره شوه. د دغو 13 کسانو له ډلې 11 د پلازمینې کابل اوسیدونکي دي چې نور د سمنګان، بلخ، کندز، فاریاب، غزنی او لوګر کسان یاد شوي دي. تر اوسه د یو شمېر ناروغانو درملنه هم شوې او افغانستان کې د ویروس شپږ تنه مړه کړي دي. طالبان وایي کابل ته وارداتي برېښنا دوی نه ده پرې کړې. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي په بغلان کې د برېښنا یو ستن له پخوا سمه نه وه درول شوې چې د ده په ټکو اوس د باران او باد له امله چپه شوې. له دې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د امریکا سفارت وویل جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي چې د افغانستان برېښنا شرکت برق فعاله کړي. دوه شپې مخکې د پلخمري ښار په چشمه شیر سیمه کې تر وسلوال نښتې وروسته کابل ته د ازبکستان وارداتي برېښنا قطه شوه. د افغانستان برېښنا شرکت ډاډ ورکړی و چې د برق پرې شوي مزي به بیرته سم کړي، خو برق تر اوسه نه دی فعاله شوی. دغه شرکت ویلي و چې طالبان ورته له ازبکستان نه کابل ته د برق بیرته وستولو اجازه نه ورکوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د دې هیواد پر وړاندې د امریکا اقتصادي بندیزونو د کرونا ویروس پر ضد د ایران د مبارزې توان زیانمن کړی دی. روحانی د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې وویل یووالی، ښه مدیریت او د روغتیایي کارکوونکو حضور ټول د دې لامل شول چې دوی له ستونزو سره مخامخ نشي. د همداراز وویل د ایران مرکزي بانک به د روان کال تر پایه د بهرنیو اسعارو د توزیع په برخه کې هیڅ ستونزه ونه لري. د امریکا د بندیزونو له کبله د ایران د تیلو عواید کم شوي دي او د دې هیواد اقتصاد ته زیان رسولی دی. د دې وضعیت په نتیجه کې د ایراني ریال ارزښت هم کم شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د ډاکټرانو ټولنې د رئیس انستیسیا واسلو ونیول کېدل غندلی دي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې د روسیې د حکومت پر اقدام انتقاد وکړ. واسلو وا د کرونا ویروس د خپرېدو په وړاندې د روسیې د حکومت پر غبرګون انتقاد کړی و. د دې په وینا حکومت په دې ویروس د اخته کسانو شمیر کم اعلان کړی دی. میرمن واسلی وا پرون د روسیې د ایالتي روغتون د چمتووالي د ارزونې پر مهال ونیول شوه او تر لنډې محاکمې وروسته د 1400 روبل جریمې په بدل کې راخوشي شوه. د روسیې د ډاکټرانو ټولنې په وینا ډاکټر واسلی وا د پولیسو لارښوونې او د هغوی لخوا له محدودیت پر سرغړونې تورنه شوې ده. د ورډ میټرو پانې د معلوماتو لمخې په روسیا کې په کورونا وایروس د اختشو شمیر تر 4,000 کسانو زیات دی او همدارس 4 کسان مړه شوی دی. او وروستی خبر هم دا چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د جمعې په ورځ د کابینې په غونډه کې لومړی ځل په علني توګه د کرونا ویروس ټکی یاد کړ. د وویل چې کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې د خپرېدو په حال کې دی او د ترکمنستان اقتصاد ته یې زیان اړولی. د امر وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید اقدامات وشي. د شوروي اتحاد دغه پخوانی هیواد له ډېرې مودې راهیسې د کرونا ویروس په اړه څه نه وایي او د دې ناروغۍ له کبله یې هیڅ ډول پیښې یا تلفات نه دي راپور کړي. د بې پولې خبریالانو د معلوماتو له مخې د دې هیواد چارواکي د کرونا ویروس له ټکي یادولو ډډه کوي ځکه نه غواړي په دې اړه هیڅ ډول معلومات خپاره کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. افغان ولسمشر د نوې کابینې د معرفي کولو په لړ کې په یوه تازه فرمان کې محمد حنیف اتمر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره سرپرست او نومان وزیر وټاکه. د ښاغلي اتمر د ګمارنې په اړه د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کارټوازی داسې وایي:
دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 300 تنو ته رسیدلې دي. اخوا د ولسمشر یو ساتونکی قیام مقصودی تېره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل سو. د کابل د امنیې قمندانۍ سرپرست محمد نبی بیان:
ما تو فعلا تصدید نشده که گپی پلان شده بودن، پلان تصادفی بودن، منتها با افراد مسلح ناشنا سر میخورن.
په چین کې د هغو زرګونو کسانو په یاد د ویر مراسم تر سره سول چې د کرونا ویروس له کبله مړه شوي دي. نور راپورونه هم لرو. په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام مېره. دوستان اوردو د خبرونه د سر موضوع ته لکه چې مخکې مې ویل، افغان ولسمشر د نوي کابینې د معرفي کولو په لړ کې په یو تازه فرمان سره محمد حنیف اتمر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره سرپرست او نوماند ونوماوه. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره زموږ همکار اجمل تورمن هم د استاذ سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. تورمن صاحب، خبرونه ته شرغلی غوړم تاسو څخه په دې اړه نور جزئیات وورو چې د ارګ په اعلامیه کی یاد ولسمشر لخوا نور څه جزئیات ورکړل شوی دی.
بله، مننه فریبا جان. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست عالی مقام د دوه جولای حکومت په بنسټ محمد انیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نومان وزیر په توګه وټاکه. په غیلمه کې چې د ارګ په فیسبوک پاڼه کې خبره شوې، په دې اړه پکې راغلی چې جمهور رئیس د اساسي قانون د 13 ماده د 13 فقره د حکم پر بنسټ محمد انیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او نومان وزیر په توګه وټاکه او په چارو کې ورته بریالیتوب غوښتل. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې محمد انیف اتمر د هیواد له مطرح او غیظناکو سیاسي شخصیتونو دی چې په تیرو دوه لسیزو کې د کلیو د پراختیا وزیر، د پوهنې وزیر، کورنیو چارو وزیر او په وروستیو کې د ملي امنیت سلاکار په توګه کار کړی دی. فریبا جانې، نن د ښاغلي اتمر نوماندیدل په داسې حال کې کیږي چې مخکې تر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، طاهر زهیر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نومان په توګه ټاکلې وو، او دغه شان عبدالهادي ارغندیوال د مالی د سرپرست وزیر او نومان وزیر په توګه ټاکلې وو. دغه شان یو شمیر نورې ټاکنې د وزارت له کرسۍ او رالاندې هم ولسمشر غنی په دې وروستیو کې کړي چې داوود سلطان زوی د کابل خاروال په توګه، او دغه شان ایوب سالنګي د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د مالی او اداري مرستیال په توګه ټاکلی دی. فریبا جانې، ولسمشر غنی مخکې له دې په وار وار ویلي وو چې دی به په خپل راتلونکي کابینه کې وړو او مسلکي کسانو ته ځای ورکړي او د ټولو اقشارو او ټولو خواو د ټولو جهتونو استاذي پکې شامل وي. د په حاصل کړه چې یو شمیر نه تایید شوی راپورونه وایي چې ټاکل شوی چې نن عبدالله چې دای ځند ټول شموله یا مشغول موله حکومت ولس مشرګنی دای هم شاید نن خپل کابینه اعلان کړي خو تر اوسه پورې دغه موضوع د نوموړي د نږدې کسان له خوا نه ده تایید شوی او تر اوسه پورې په رسمي ډول په دې اړه باندې څه نه دی ویل شوي. بله فری بچن
ډېره زیاته مننه کوم اجمل تورمان و دوستانو چې و موردل د افغانستان ولسمشر محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی دی. خو دا چې د ولسمشر غنی نوې کابینه چې تر اوسه یې درې نوماندان اعلان شوي دي څومره مسلکي او پراخ بنسټه ده؟ د ازادي راډیو خبریال فیروزي عزیزي په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې له لومړي مرستیال مرزا محمد کټوازی سره مرکه کړې. ښاغلی کټوازی وایي چې ولسمشر په دې اړه دوی ته ډاډ ورکړی دی. نور په دې مرکه کې وره
تیر ورځ موږ له ولسمشر اشرف غنی سره ناسته درلوده او په دې اکلم خبرې ورسره وکړې چې راتلونکي کابینه به څنګه جوړیږي. جلاتمه ولسمشر په ډیرو واضح الفاظو وویل چې راتلونکي کابینه به له قوي سیاسي څیرونه جوړوم او وزمینه کابینه به او ټول افغانستان به ځان په دې کابینه کې ویني.
کټوازی صاحب څه فکر کوئ دا کسان چې اوس تر اوسه پورې مقرر شوي دي وزارتونو ته نومان شوي دي دا خو هم په همدې حکومت کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی د تاسو له نظره دا کسان به رښتیا هم هغه ډول توقع کیدله و به کړی سي چې کار وکوي یو څه بدلون به ولري په خپلو کارونو کې کنه؟
پیروزی خوری مازه په دې باندې اطمینان لرم دا کوم کسان چې اوس لکه جناب اتمر صاحب ارغندوار صاحب راتلونکي وزارتو ته هم په امید دي سیاسي چیري جراتما جمهور رئیس په دندو وګماري. دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو د موږ تمه توقع هم د ولسي جرګې نه له جراتما رئیس جمهور څخه دا وه چې دغسې خلک وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
بلې خو په دې کې تر اوسه چې کومې مقررې شوي دي داسې کسان دي چې مثلا هغوی په پوځ کې کار کړی ده اوس یې د اداري کارونو یا د اداري چارو لپاره ګمارلي دي. فکر کوي دا اوس چې کوم کسان ګمارل شوي دي دا به په راتلونکي کې موثره تمام شي؟
پیروزی خوري بالکل انشاءالله دا اوس کوم ټیک ته چې تاسو اشاره وکړه نو فکر کوم هغه نه مهم یو ایوب سالنګي وي چې هغه ته ټاکلای نه دي. ګانو محل اداري د مهم پټوګه اداري او مالی مهم پټوګه ټاکل شوی نه. نو په دې کې ان شاء الله ډیر دقت وکړ دا چې نور هم جمهور رئیس ستاسو ورتي او هیڅ ډیر معرفي
د تاسو نظر کړی دی وروسته کابینه تکمیلیږي نور کسان معرفي کیږي څومره ضرورت ده تر څو ځوانانو ته پکې ونډه ورکړل شي هغه کسان چې تازه غواړي په حکومت کې اوسي ځکه تر اوسه پورې کوم کسان معرفي سي دوی په هم په کابینه کې و په حکومت کې کار کړی دا کار خلکو ته معلوم ده تاسو هغه خاص یا غوښتنه له حکومت نه څه ده او څومره اړین ده چې نور خلکو ته باید ونډه ورکړل شي؟
ځوانانو ته هم باید په حکومت کې ونډه ورکړل شي اما وزارتونه سیاسي پوسټونه دي موږ وزارتو کې نور پوسټونه لرو په یو پوسټو کې ان شاء الله حکومت هم دې ته لیواله ده چې هغه ټول ځوانان راشي. اصلا وزارتونه سیاسي پوسټونه نه دي نور پوسټونه ډیر مهم دي چې ځوانان په یو کې کار وکړي او حکومت له موږ سره وعده کړې ده چې د ټولو پوسټو ته به ځوانان راولي.
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال مرزا محمد کټوازی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنیو یو د اف ام پر 3.5 چپه په ټول افغانستان کې صفه وازه اوریدلای سي او دغه راز کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې د خبرونه د ویب سټ له لارې هم ووري. خبرونه او راپورونه مو ولولې پته مو ده ازادي راډیو دات کام یا ازادي راډیو دات اورګ. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسول خان محمد سین څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
په کاپیسا او پروان ولایتونو کې دوه سری سړې خونې او د پروسس مرکزونه جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سړې خونې د 15 میلیونو ډالر په ارزښت د افغان حکومت له لوري جوړیږي چې کارونه نن په رسمي توګه پیل شول. نوموړي وویل چې په دغه سړو خونو کې به هر یوه د 1500 میټریک ټونو سبزیجاتو او د میوو د ساتلو ظرفیت ولري. د رستمی په وینا یادې سړې خونې او د پروسس مرکزونه په 1500 جریب ځمکه کې جوړیږي چې لمخې به د بزګرانو ستونزې تر یوه بریده راکمې شي. د بوبل چې د ولایتي ادارې په هڅو او د کرنې وزارت په همکارۍ به په راتلونکي کار کې ګڼ شمېر نورې اساسي پروژې هم پلې شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بزګرانو د سړو خونو له نشتون نه شکایت کاوه. په فراه ولایت کې د سختو سیلاونو د راوتلو له امله د دغه ولایت خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالغفور ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د سختو سیلاونو د راوتلو له امله د دغه ولایت مرکز ته څیرمه او د جوین ولسوالۍ اوسیدونکي زیانمن شوي دي. نوموړي وویل سیمه ییزې ادارې له سیلاب ځپلو سره مرستې کړې او هڅه کوي چې نورې مرستې هم راجلب کړي. خو د فراه یو شمېر اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل په لاش او جوین ولسوالیو کې سلګونه کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي.
خان محمد سیندوچی د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کول. دوستانو په افغانستان کې بل امنیتي پیښه هم ستاسو د ولسمشر یو ساتونکو په کچه تیر شپه د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوی و. قیام مقصودی و چې له و کلونو په دې خو د ولسمشر ساتونکو په دې اړه راپور لرو. دا به وروسته وري ترخه د مخه به د افغانستان او نړۍ په ساته د کورونا وایروس په اړه تازه جزئیات وره. وزو په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایروس مثبت پیښې نږدې 300 ته رسیدلې دي. په دې اړه د عامه روغتیا د وزارت د خبری کانفرنس د معلوماتو په اړه زما همکار فیروزه عزیزی معلومات راکوي چې هم د اوسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کړه شوه. فیروزه خبرونه ته شرغله.
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. فریبا جانې تازه د نور ورځو په شان نن هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا وایروس په اړه خپل اپډیټ معلومات ورکړل. دوی وایي چې نږدې په ټول افغانستان کې نږدې 300 پیښې ثبت شوې دي چې 12 کسان پکې جوړ شوي او 1 کسان مړه شوي دي. وبرو د دغه وزارت وایاند وحید مایار خبرې چې هغوی په دې اړه معلومات ورکول.
1980 منفي او 2099 مثبت پیښې ثبت شوې دي. تر اوسه موږ د مریضان چې تاریخچه د سفر لري تقریبا سلو شاوخواو کې دي او هغه څوک چې شفایاب شوي 12 تنه شفایاب شوي دي مکمل. تر اوسه ټول فوتي پیښې زموږ و پیښې دي.
باید یادونه وکړم چې د دغه وزارت وایاند هم وویل په دې وو کسانو کې چې مړه شوي دي یو کس په دایکندي، څلور په هرات، یو په بلخ، یو په کابل کې وفات شوي دي. او همدارنګه دوی دا یادونه هم وکړه که چیرې خلک په ښارونو کې کوم قیدات وضع شوي دي هغه رعایت نه کوي او یا هم جدي ونه نیسي نو دا ویروس ورځ بلې ته لا پراخېدو ده او ستونزې به لا زیات شي. داسې حالت به راشي بیا د کنټرولېدو وړ به نه وي. او بجانی و خبره بل عدالت د پرون رئیس د هرات په پارتله کابل کې د کورونا وایروس په خزياتي سبتي سوي دي. د وزارت خبره ده چې په هرات ولایت کې د کابل په پارتله نفوس کم دی. او بل خبره ده چې هرات کې قیدات او قرنټین البته دا قرنټین په هغه ډول نه دی چې زیات پکې جدي قوازه سوي خو یوازې قیدات د خلکو لوري جدي نیول سوي. خو کابل کې لا هم خلک دا موضوع جدي نه نیسي نو ځکه په کابل کې پیښې زیاتې سوي دي. دوی یادونه وکړه چې په هرات ولایت کې 204 او په کابل کې 340 پیښې ثبت سوي دي. بلې فیروزانی
مننه کوم. فیروزه عزیز دوستان و موریدل چې د افغانستان د مروختیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې نږدې 300 تر رسیدلې دي چې ډېرې پیښې په هرات ولایت کې دي او ورپسې کابل په دوام کتار کې راځي. او د مهمو اوریدل او بیا تکراروم چې د افغانستان د مروختیا وزارت او هم د روغتیا نړیوال سازمان د ټولې نړۍ پر وګړو باندې ټینګار کوي چې دغه وایروس یا د ناروغي جدي وګڼي او لکه څنګه چې دوی شتنه کوي باید له غیر ضروري تګ راتګ څخه ډډه وکړو د باندې ونوزو او تر ډیره خپل حفظ الصحه ته چې د لاسونو پریمنځل دي توجه وکړو مراعات کړو. تر وی لاندې وقفه وروسته ورزو د خبرونو نور راپورونه ته
د روغتیا نړیوال سازمان سوي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
بیا هم د کورونا وایروس د امریکا په متحده ایالاتونو کې په 24 ساعتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد کورونا وایروس ډیر کسان ووژل. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو نیویارک ډیر ځپل سوی دی او هلته د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر هغه شمیرې ته رسیدلی چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 کې په تورستي پیښه کې څومره کسان ووژلي وو. د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر پرون په یوه شپه ورځ کې 1,400 ته ورسید. د جونز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر تر اوسه د 24 ساعتونو په ترڅ کې هیڅ ځای دومره زیات نه و. له دې سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا اخیستونکو او وژونکو ناروغۍ د قربانیانو شمیر 1,406 ته لوړ شو، چې دا شمیره په ټوله نړۍ کې د کورونا د ویروس د ګردو قربانیانو چې 950 تر رسیدي لا تاسو څخه یو برخه جوړوي. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو ځپل شوی ایالت نیویارک دی چې هلته د کورونا اخیستونکو وبا د قربانیانو شمیر د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له قربانیانو سره د شمیر له کبله پرتله کیدای شي. په نیویارک کې پرون د کووید 19 قربانیانو شمیر په 24 ساعتونو کې 522 ته ورسید. د نیویارک گورنر اندریو کومو وویل چې له دې سره په نیویارک کې د کورونا د قربانیانو شمیره 2,915 ته لوړه شوه. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو شمیره چې اکثر د نیویارک په منهټن کې د سوداګرۍ په آسمان څکو دنګو ودانیو کې وشل شول لږ څه تر 3,000 کمه وه. د نیویارک ښاروال وایي چې چارواکي له وخت سره په مبارزه بوخت دي چې په راتلونکو ورځو کې تر دې بدو او سختو ورځو ته چمتووالی ونیسي. ښاروال میرو بیل دی بلاسیو خبرداری ورکړ چې روغتیایي کارکوونکو ته په ښار کې سخت اړتیا شته، طبي تجهیزاتو ته ضرورت شته او د روغتون بسترونو ته اړ یو. د نیویارک ښاروال له فدرالي حکومت وغوښتل چې د امریکا له پوځ څخه مرسته وغواړي. د نیویارک ښاروال زیاته کړه چې موږ له داسې دښمن سره مخامخ شوي یو چې په زرګونو امریکایان وژني او ډېر داسې خلک وژني چې د مرګ وخت یې نه دی. او تاسو دا نه شئ ویلی چې هر ایالت ځان ته دی خپل غم دې خوري او هر ښار ځان ته دی که داسې فکر کوي دا امریکا نه ده. په امریکا کې بل ایالت چې د کورونا له امله ډېر ځپل شوی دی هغه د لوزیانا ایالت دی چې هلته د کووید 19 قربانیانو شمیر پرون 370 ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په چین کې د هغو زرګونو کسانو په یاد د ویر مراسم تر سره سول چې د کورونا وایروس له کبله مړه سوي دي. له چین پرته په نورو هیوادونو کې په دې وایروس د خلکو د اخته کېدو او یا هم په دې وایروس د مړینې شمیر په زیاتېدو دی. د دغه وایروس خپرېدو په نړۍ کې اقتصادي زیانونه هم اړولی دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز څانګې په حواله سالی محمد سالی راپور راکوي.
په کورونا وایروس یا کووید 19 د زرګونو مړو سو کسانو په یاد د ویر پر مهال په ټول چین کې ملي بیرغ نیمې ځوړندې او هر ډول تفریحي پروګرامونه ځنډول سوي دي. په دغه هیواد کې د مړو په یاد چې روغتیایي کارکوونکي او ډاکټران هم پکې شامل دي نن پر ځایي وخت د سهار 10 بجې د 3 دقیقو لپاره چوپتیا هم غوره سوه. تر نن یعنی د ویر تر ورځې پورې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 3,322 ته رسیدلی دی. د دغو مړو په یاد په داسې حال کې ویر کېږي چې نن په چین کې د قینګ مینګ په نوم د کلنی فیستیوال یا میلې د پیل له ورځې سره برابره ده. د دغه فیستیوال پر مهال په زرګونو کورنۍ د خپلو پلرونو او نیکونو د قبرونو په صفا کولو سره د هغوی د درناوي مراتب پر ځای کوي. په ووهان ښار کې چارواکو د دغه فیستیوال هر ډول مراسم د اپریل میاشتې تر 1 ځنډولې دي. د چین په نورو برخو کې چارواکو له خلکو غوښتنه کړې چې د هدیرو د کارګرانو پر فعالیت دی اکتفا وکړي. د چین روغتیایي کمیسون پرون جمعه وویل چې په دغه هیواد کې په کورونا وایروس 1,000 کسان اخته سوي دي. رویټرز آژانس د دغه کمیسون په حواله راپور ورکړی چې پرون په ووهان ښار کې 4 کسان په کورونا وایرس مړه سوي دي. له دې سره په چین کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر 1,860 ته ورسید. متخصصان لا هم د چین لخوا د ورکړل سویو ارقامو په اړه شک لري، ځکه محلي رسنۍ په سختۍ سانسور کیږي او په چین کې د بهرنیو رسنیو لاسرسی منع سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 1,000,000 تایید سوې پېښې شته او د مړو شمیر تر 950,000 زیات دی. په نړۍ کې په میلیاردونو وګړو ته سپارښتنه سوې چې په کورونو کې پاتې سي، یوازې د ضروري کارونو لکه د سودا اخیستو او ډاکټر ته د تګ په نیت دي له کورونو ووځي. حکومتونو د دې وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ټینګار کړی چې خلک دې د ورځې 2 وارې لاسونه په صابون ومینځي او له یو بل څخه دې لږ تر لږه 2 متره فاصله وساتي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم بیرته افغانستان ته ورګرځو. د کابل پولیس وایي د ولسمشر یو ساتونکی تېره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل سو. قیام مقصودی له 8 کلونو راهیسې د ولسمشر ساتونکی و. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. رحمت الله افغان راپور کوي.
د کابل د پولیسو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ قیام مقصودی تېره شپه په پخمان ولسوالۍ کې وژل سوی. مقصودی د امید په نوم له خپل یو همکار سره په شخصي سفر دغې ولسوالۍ ته تللی و. امید هم په دغه پیښه کې ټپي سوی. د کابل د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد نبی بیان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دغې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول سوي، خو څېړنې پیل سوي.
تروسه دا نه ده تثبیت شوی چې دا له مخه طرحه شوی کوم پلان و کو تصادفي پیښه وه، خو کله چې دوی له ناپیژندو وسلوالو سره مخ کیږي د دواړو لوریو لخوا په ډزو کې یو تن شهیدیږي او بل ټپي کیږي.
قیام مقصودی له تېرو 8 کلونو را په دې خوا د ولسمشر د ساتونکي ګارد غړی و. نوموړي په ځینو بهرنیو سفرونو کې هم د ولسمشر ملګرتیا کوله. قیام 15 کاله مخکې واده کړی و او یو لور او یو زوی ترې پاتې دي. د مقصودی د ترو زوی نجم الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د نوموړي وژونکي ونیسي.
از موږ له قضایي وتلي او له حکومت نه جدي غوښتنه دا ده چې د دې عاملین ټول پیدا کړي او عدالت او قانون منګولو ته وسپاري چې خپل سزا ورسیږي چې بیا نه
د ولسمشر د ساتونکو وژنه په کابل کې لومړنۍ پیښه نه ده. د کابل د امنیت قمندانۍ د سرپرست په خبره تر دغه پیښې وش په مخ کې د ملي امنیتي او کارکوونکي هم د پولیسو د لسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا وژل سوی. تر دې مخکې بیا د ملي امنیت ریاست د جندر د برخې مشره جنرال شرمیلا فروغ وروسته له هغې چې په موټر کې د ماین چاودنه وسوه ټپي او بیا د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
تاسو لا پیغامونو
زاج زمری علی زمری د هلمند ولایت نوی د ولسوالۍ سره ټلیفون پکر شین سره زما دا هیله ده چې د زما پیغام نشر کی. ورور رازمر بنجان په ایران کې دی، دا غو برخلیک نه دی معلوم. هغه ایرانیان خپل علاقې له په زندانو کې. آیا رازمر مشران و دغه نه فکر نه کوي چې دا رازمر بنجان زندراواړي د خپل په خاورې کې دی بنجان کې؟ دا غلط مریضانی چې خدا کورنا خودی ته مرزي، دا مریضي خودی ته مرزي، دا دغه برخلیک نه دی معلوم. دا بشر دوستانو ته دا غیله چې دا زما په یمن شر رازمر بنجان دا ګر دا افغانانو له تفراتی دی یڅو کې پښتنه لانه پر کوي. و سلام په احترام مانم رحمت الله ده د میدان وردګ ولایت قلم په قلادر کې وسم. ډیر مشکلات لرم، ډیر مشکلات سره دغه لارې باندې کړی دغه اوس هغه ورځ پرون نه بل ورځ لاړم بازار ته. یو بوجي وړه په 2,000 پیسې یو مسلمانانو زه د یو بوجي وړه په 3,000 باندې واخلم. ما څه سره نه سره اولاد ده، زه د یو بوجي وړه زه د دې کوم ورځ کم څو ورځې ورته ورسوم. د دولت امیر اشرف غنی صاحب نه مې دغه خواهش ده خیر الله، تجارانه مې دغه خواهش ده خیر الله، مونږ سره مرسته وکړي. مونږ د کار د کسب نه یو، توپخانه معلول یو، د کار نه یو، فقط درته بتللو روزانه د ورځې 100 روپۍ په کارتو کې پیدا کولې. هغه کار را باندې ودراو ده. نن سهار د تیم ماته نامندي ودرې د خپل اولاد ته مې وکتل چې وږي تږي نور وسه نه لرم. خدای په امان وسلام.
مخین زلانی ملی مای ولایت خمین تاس تاریخی ولی اول بوشت البته کنایه ولی سوالی ایلمان ولایت کنایه ولی سوالی که چشان و باید دیر پورتشه ده نمون غارو چه پخوا پر کمشه مارکیتین ولی خموش باید لعیانی غشتان لرو چه دوی دخان و باید دیر پخوا پرانگ تیر تغییر پسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسی پیغامونه وچې ازادي رادیو ته مرسولې او اوسم په کابل کې 12:30 دقیقې دی او زلبیا د مهم خبرونو سره ټکی اسد الله لودین وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې 209 نوي ته ورسېدي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید معیار نن رسنیو ته ویلي چې 13 ساعتونو کې 215 یا مشکوک کسان معاینه کړل چې د 13 هغو نتیجه مثبته ښکاره شوه. طالبان وایي کابل ته وردت برېښنا دوی نه ده پرې کړې. دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي په بغلان کې د برېښنا یو ستن له پخوا سمه نه وه درول شوې چې د ده په ټکو اوس د باران او باد له امله چپه شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د دې هیواد په وړاندې د امریکا اقتصادي بندیزونو د کورونا ویروس پر ضد د ایران د مبارزې توان زیانمن کړی دی. د بښنې نړیوال سازمان د روسیې د ډاکټرانو ټولنې د رئیس انستیسیا واسلو ونیول کېدل غندلې دي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې د روسیې د حکومت پر اقدام انتقاد وکړ. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی پردی محمدوف د جمعې په ورځ د کابینې په غونډه کې لومړی ځل په علني توګه د کورونا ویروس ټکی یاد کړ. د هیواد په خوا د دغه ویروس د ټکی یادولو ډډه کوله.
مننه کوم له استدلال لودین څخه او دوستانو استاد څخه مننه کوم چې ازادي رادیو اوري د دې خبرونو بشپړ ډول کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم ولولي. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام چې عبدالنافع همت چمتو کړی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عام روغتیا وزارت وایي اوس د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د نشه یي موادو د قاچاقو په تور شلتنه عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو د شل کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د 15 پیښو په تړاو له نږدې 100 کیلوګرامه نشه یي موادو سره نیولې او د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو په تیرو او ورځو کې د نشه یي موادو شپږ خرڅونکي او قاچاق کوونکي له 15 کالو څخه نیولې بیا تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو په درې جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې د حمل د میاشتې په 14 نیټه پولیسو په خوږیاڼو ولسوالۍ کې 109 کیلوګرامه چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټ کړای شوي ول. دغه ډول پولیسو په دوو نورو عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې 43 کیلوګرامه چرس او په بهسودو ولسوالۍ کې 80 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې دریو پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. او د ونی ورستۍ پیښه دا ده چې په بلخ او بغلان ولایتونو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د بغلان پولیسو د حمل د میاشتې په 14 نیټه په پلخمري کې 9 کیلوګرامه چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټ کړای شوي ول او کابل ته قاچاق کیدل. او په دویم افیخه کې پولیسو د مزار شریف خار په اومه ناحیه کې د استوګنی په یو کور کې 2.5 کیلوګرامه چرس ونیول.
مرسلین ارسلا و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي.
په ټول مرکز تداوی کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوي دي. وطاقونه ورته جوړ شوي، محلات او هر ورځ د اسکرینینګ کیږي. د هر شفاخانو کې تجدید خونی جوړ شوي دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو له ویرې لسګونه معتادین له کابل ښار څخه راټول کړای شول.
موږ د راټول شوي معتادینو درملنه کوو.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې د یوه روغتون د لابراتوار له مسؤلي ایرنا کړوخیل سره مرکه لرو.
اکثره بیا ماسې فامیلونه دي دوی چې زموږ فامیل همداسې معتاد ده او بیا دوی نه پېږي چې څه وکړو.
یو معتاد وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان مې د سړی په سترګه نه راته ګوري.
قوم و قبیل هیچ چیز زون زندگی با ما تا بیخوان نرکو زبوم و دغا نیشه با و دسی گنده جایی که با پروتوم و پا دغا رقم و دغا خپل دغا تکال زون دغا سی تیرک.
او دا پروگرام پا پای کی دراما هم لرو.
خوله یه پا خیل خلاصه و دا خبره که چنگ پا خوله را چی
نو خورخته همایم.
اوز خپروانه دا هغو معتادینو دا درملن پا موضوع باندی پیل کوو چی دا کرونا ناروغی لری. د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د کرونا د درملنې لپاره ځانګړې څانګې جوړې کړې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي په مرکز او ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ځینې برخې جلا کړې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته کیږي نو په دې ځانګړو ځایونو کې به یې له نورو معتادینو څخه جلا درملنه کیږي. طبي کارپوهان د کرونا په برخه کې د معتادینو ساتنه او څارنه د هغوی د کورنیو او خپلوانو مسؤلیت بولي او وایي چې غوره لارې دا ده چې ټول معتادین ځانګړو په نازایونو ته معرفي سي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
دا مهال د معتادینو د درملنې په سلو دولتي او نادولتي مرکزونو کې زرګونه معتادین تداوي کیږي. د عامې روغتیا وزارت د اټکل له مخې تر 300,000 ډیر نور معتادین په خپلو کورونو او یالو کورونو څخه د باندې نشي کوي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت د معتادینو لپاره د پناهځایونو ترڅنګ په دې پناځایونو کې د هغوی لپاره د کورونا د پیژندنې او درملنې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي د دې لپاره چې معتادین له کورونا ناروغۍ څخه وساتل شي د درملنې دا مرکزونه د هغوی لپاره ښه خوندي ځایونه دي. ځکه په دې مرکزونو کې نه یوازې دا چې معتادین له کورونا څخه ساتل کیږي بلکې د احتیاط درملنه هم کیږي.
د ولایت و د مرکز
موږ په مرکز او ولایتونو کې د کرونا په ناروغي اخته معتادینو لپاره په روغتونونو کې ځانګړي واردونه یا څانګې جوړې کړې دي. دا څانګې د کابل د جنګلک په 250 او زربستریز روغتیایي مرکزونو کې هم جوړې شوې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته وي په دې مرکزونو کې درملنه کیږي. هم یې د کرونا او هم یې د احتیاط درملنه کیږي.
په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې هغه معتادین اوسیږي چې اکثره په ایران کې په نشو باندې اخته شوي او په دې وروستیو کې هغه معتادین هم له دوی سره یو ځای شوي چې تازه له ایران څخه په زور راړول شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي معتادین د ناروغیو په تیره بیا کرونا پر وړاندې کمزوري او په اسانۍ سره په دې ناروغۍ باندې اخته کیدای شي. ځکه چې هغوی په ډله ایز ډول نشه کوي کیدای شي چې دا ناروغي په یوه وخت کې لیوه ناروغ څخه څو روغو خلکو ته ورشي. ډاکټر واحدالله کوشان وایي چې د معتادینو کورنۍ باید د کرونا په برخه کې خپل معتاد غړي وڅاري، له نورو معتادینو سره له ناستې ولاړې څخه یې راوګرځوي او په کور کې د هغوی لپاره یو کوټه ځانګړې کړي.
فامیلونه هم وظیفه یې دا ده چې دوی کوم فامیل کې چې څوک روغ دي کسي د باندې خپل توجه زیات کړي او دغه کوم مواد چې استفاده کوي یو مشخص ځای باید د تشویق کړي او بل هغه ګروپي شکل سره مانی شي. بل بهترین لاره شلترونه دي، دغه هم ډېر مفید ده ورته. او که چیرې روغ د کسانی دوی تداوي مرکزونو ته د احتیاط دا معرفي کې ولې چې په ټول مرکز تداوي کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوي دي. وطاقونه ورته جوړ شوي، محلات او هر ورځ د اسکرینینګ کیږي. هر شپه خونو کې تجدید خونی جوړ شوي دي.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د احتیاط د درملنې ترڅنګ د رواني ناروغیو تور شیړي ایڈس او نورو هغو ناروغیو درملنه هم کیږي چې له احتیاط څخه پیدا کیږي.
مرسلین ارسلاوی چې په معتادینو کې د کورونا د علاج په اړه یې راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو موضوع ته راځو. له کابل ښار څخه 400 معتادین راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل سول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا معتادین د استوګنې په ګڼې ګوڼې سیمو کې اوسېدل او په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو او روغو خلکو ته د دې وایرس د خپرېدو له ویرې راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړای سول. د کورنۍ چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د ګڼې ګوڼې ټول ځایونه له معتادینو څخه پاک او معتادین خوندي سیمو ته انتقال کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
سره لري چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې په ګڼمیشتو ځایونو کې د خلکو پر تګ راتګ باندې بندیز لګېدلی، خو بیا هم د کابل ښار په ځینو سیمو کې معتادین سره راټولېږي چې په دوی کې داسې کسان هم شته چې تازه له ایران څخه په زوره را اړول شوي دي. د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونو د معتادینو د راټولولو لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی چې په کرونا وایرس باندې د معتادینو د اخته کېدو او له دوی څخه روغ خلکو ته د دې وایرس د خپرېدو مخنیوی وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آرین آزادۍ راډیو ته وویل د کابل ښار ګڼمیشتې سیمې به له معتادینو څخه پاکې شي.
400 تن از معتادین از
اوزات 300 کسان د څلورمې پنځمې شپږمې او دیلسمې حوزې لسیمو څخه راټول او له کورونا وایروس څخه د ژغورنې لپاره امنځینو ته انتقال شول. معتادین ځکه له دې سیمو څخه انتقالیږي چې دوی کمزوري دي او په کورونا باندې د اخته کېدو امکان ډیر دی. دغه ډول دوی په ټولنه کې د دې وایرس د انتقال او خپرېدو سبب هم ګرځي.
د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په ابن سینا، جنګلاک او کابل ښار په نورو روغتونونو کې د لا ډیرو معتادینو د ځای په ځای کولو لپاره تازه بسترونه جوړ کړي چې له کابل ښار څخه راټول شوي معتادین پکې بسترې کړي. افغان حکومت تیره اونۍ په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړل چې هلته به د بې سرپناه معتادینو تر څنګ هغه معتادین هم ځای په ځای کړی شي چې له ایران څخه را اړول کیږي. په دې ډول به له دوی څخه نورو خلکو ته د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. خو د معتادینو د زربستریز روغتون رئیس ډاکټر احمد ظاهر سلطانی بیا وایي چې له کابل ښار څخه د راټول شوو معتادینو د ساتلو تر څنګ به د دوی درمل
موږ د راټول شوي معتادینو درملنه کوو. موږ یوازې په جنوب لویدیځه حوزه کې هغو معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړي چې له ایران څخه راړول کیږي، خو په کابل کې معتادین په روغتونونو کې بستري کیږي. په تازه راټول شوي معتادینو کې د کورونا معاینات پیل شوي او تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ مشکوکه پیښه نه ده ثبت شوې. که مشکوکه پیښه وپیژندل شي نو د دې کسانو د کرنتین لپاره ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی. موږ د کورونا د درملنې لپاره ځانګړی ټیم لرو.
له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول شوي ډیری معتادین له دې ویرې خپلو کورونو ته نه ځي چې کورنۍ یې د احتیاط مخه نیسي، ځکه نو دوی شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي او په وایرسونو او ناروغیو باندې د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده ازادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه مرکه لرو چې ډیری ماشومان د خپل مور او پلار د خوا په نشو اخته سوي دي. ډاکټران وایي چې دا ماشومان په مستقیم او غیر مستقیم ډول معتاد سوي دي. دا چې ماشومان څنګه معتاد کیږي او درملنه یې څنګه کیږي، په دې اړه فرید حلیمی په کابل کې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون د لابراتوار د مسؤلې ایرنا کړوخیل سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی د معتادو ماشومانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري.
د کابل په ښار کې ساحوي ټیم ده، هغه یې راوړي. نو دا ماشومان بعضې ګدایي کوي، بعضې هغه کې موږ سوالونه ترې کوو، ستاسې ولې دا کار کوي؟ هغه وایي چې زموږ پلار یا مور معتاد دي. نو هغه کسان چې دي ماشومان یا د دولسو کلو دي، لسو کلو دي، حتی له هغه واړه دي، او بعضې مورګانو سره چې مستقیم دوی هغه سوي دي او غیر مستقیم، یا د دود له طریقه یا مستقیم همدغه دولس کلونو ماشومانو ته مور و پلار ورکړي. د کابل د ښار چې وایم چې دلته یې موږ راوړو له ساحې نه، که مستقیم هغه ډېر درد باسي. ما د غټانو غوندې موږ نو لس پنځلس ورځې د انټي بیوټیکونه ورکوو، انلجزیک ورکوو چې د دوی درد کم شي. پنځلس ورځې بعد له پنځلس ورځو موږ ماشومان کودکستان ته لیږو، چې هلته بیا موږ دغه څه سي چې موږ په اختیار کې دی، لکه کودکستان کې درس ورته وایو، چای ورکوو، ډوډۍ کې بیا لسو بجو کې بسکیټ ورکوو.
دغه ماشومان کوم طریق نه ډېر معتاد شوي دي او متضرر شوي دي؟ مستقیم ډول دوی استفاده کړې دي که غیر مستقیم؟
اکثره کور کې چې مور و پلار معتاد دي، دوی هم له موږ نه اخیستې وي، او اکثره ګدایي پی کوي دوی د لارو کوڅو کې. یا مثلا چې دا ماشوم هم سو استفاده ترې وسي، خصوصا نجونې، بیا هغه کور ته نشي تللی سي له ډاره، که نه چې زه ما ته به څه وایي. یا نو له هغه طریق نه دوی وایي چې موږ داسې سو استفاده سولو. اکثره بیا ما چې فامیلونه دي، دوی چې زموږ فامیل همداسې معتاد، او بیا دوی نه پوهېږي چې څه وکړو.
ستاسو په روغتون کې مور او ماشوم دواړه یو ځای تداوي کېږي که بیل بیل او مختلف طریقې باندې دوی تداوي کېږي؟
نه، موږ خو چې مستقیم مور او ماشوم یو ځای تداوي. بیا د مور مدد زمانې ډېر داسې دوی مواد ډېر مصرف کړي دي، ماشوم خو بیا کم، یا په دوی دي، یا یو دوی دي کم، بیا نو هغو تداوي وخت کم ده. لسو ورځو کې هم دوی درد و شیانې کمیږي، نو بیا موږ کودکستان ته سپارو، او هغه روانشناسان بیا خبرې ورسره کوي، یا مشاور دا طریقې ورښيي. د مشاورین لرو، روانشناسان لرو، که مثلا دولس کلن ماشوم ته له هغه نه واړه چې بیا هی کې چې مستقیم دوی د شیدو له طریقه دي، مور د شیدو له طریقه دوی معتاد سوي دي، بیا نو هغه هم ډېر درد باسي. څو مدد کې سره مور سره چې مور کله خسي، نو پنځلس ورځو کې یا شل ورځو کې دلته دغه مواد مخدر ډېر فرق لري، چې د شیشې مریضان څو مدد کې تداوي کېږي، یا د تاریاکو مریضان هغه ډېر طویل مدته دي.
د ماشومانو خوراک څومره تفاوت کوي؟ دوی ته بیبل ورکوي که نه دواړه یو شی دي؟
نه، زمونږ ماشومانو درې ټایمه ډوډۍ لري، د شپې ده، سهار ده، غرمه ده. بیا ماشومانو ته له غټانو نه فرق ورکوو، چې هغو ته لس بجو کې بیا یو بسکیټ آماده کوو، څلورو بجو کې بیا دغه ماشومان دي وږي کېږي، او ډېر بې وزله ماشومان دي. کاشکې موږ داسې هغه درلودلی چې دوی سره یو همکاري کړې وای، یا کار و دی، ټول د کار په تلاش کې دي. که موږ یو عادت درلودی، یو وظیفه هم درلودی، یا مور و پلار هم سم یو جامع ته تختیمول، موږ به مکتب ویلی. اکثره ماشومان دا خواهشات لري له موږ مرکز نه، ډاکترانو نه، او ډېر خوشحاله یي. بیچارهګان چې هر څوره کار وکړي دوی کوی سي. دلته موږ بیا دوی په صفت رضاکار یا ماشوم یا غنه چې موږ باندې یو مصروفیت ورکو، که مور یې که ماشوم یې، بیا ډېر خوشحاله له موږ کار نه هم چې موږ دا مصروف یو، موږ به بل وخت موږ ته کار زمینه مساعده سي، چې موږ کار وکړو، یو صفاکاري پیدا کړو موږ ته ډېره ده. حتی ماشوم بیچاره دا تقاضا لري.
ماشوم مراقبت څوک کوي چې دلته مور یې هم بستر ده او دې ته تاسو رسیدګي کوئ که خپله مور راځي بستر نه دوی سره مرسته؟
نه، اکثره مورګانې خو هیڅ په ځان نه پوهېږي په جریان د تداوي کې. دا پنځلس ورځو مخکې بیا دې ته نو خپله دا دستجمعي کومک ده چې زموږ خالګکان یې لرو، او بیا اته ډاکټر صاحبان یې، نرسان یې، موږ ټول دستجمعي کومک کوو، ډېر در سوزي پې کوو چې ماشوم ته کومک وکړو، او دوی د کودکستان معلمان یې دي، بیا هملته ورکوو چې د دوی مراقبت کې چودي ورته لرو، جوړه یې ورته چوشک، او که دوی هغه جریان کې ډېر وزیت خرابې بیا پنځلس ورځې بعد بیا خپل جوړي، هماغه د اشپزخانه لرو، هغه لرو، شودې په جریان کې ورکو چې دوی چوشک ورکي وغږي. اکثره ډېر واړه ماشومان دي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس به یو موتاد لژوند خبر سو. د غزنی ولایت یو موتاد چې خپل نوم نه خي وای چې د پلار یو زوی دی، که څه هم د کور مشر دی او باید د کورنۍ لپاره روزي وګټي، خو بیا هم له کوره د باندې ژوند کوي. دا چې دی څنګه موتاد سو او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې له ما سره د زړه خواله کړې ده.
چې کله زه دغه احتیاط تلم، زه په کلیو کور کې یوازې وم، د پلار یو زوی وم. مشکلات مې په محیط کې مې زیات د عملیانو دا خلک زیات وه، نو ځکه چې زه په دې نشه روږدی سوم وم، نو مشکل ټول همدا و چې بېکار وم، بې کسبه وم او بېجایه بېجایه به ګرځېدم له بېکاره خلکو سره، له هغو خلکو سره چې په دې نشه روږدي خلک وو، د ما تګ راتګ له هغو خلکو سره و، نو ځکه په دغه عمل باندې زه اغوښته شو. اول مې له چرسو شروع وکړه. اول مې چرسو نه په دې شروع وکړه چې محفلو ته به تلم، هلته به هلکان و، له ما نه مشران خلک نه، د ما عمر نه غټ خلک و، هغو سره به تلمه، هغو به چرسو ماته بیا یو دود راکو واخله، وای دا ډېر ښه په دې محفل کې، ډېر ښه سړي لګېږي، دا محفل په سړي ښه تېرېږي. نو بس چرس وله، له چرسو هماسې پسې کرا کرا پسې د محفلو کې تریاک راووتله. وروستۍ نشه زما شیشه وه، نو دوه کاله مې شیشه استعمال کړه. نو دغسې نشه چې کله ما شروع کړله، نشه دغه حال ته راوستلی یم چې زه خپله لس نفره فامیل په کور کې لرم چې هغه هم ټولې سیاسري دي او په کور کې یوازې زه او نارینه یم. نو چې ما به کله نشه وکړله، ما ته به نه مور خوند راکوه، نه به اولاد خوند راکوه، نه به دغه خویندو خوند راکوه، نه به دا فامیل خوند راکوه، نه به قوم و قبیل، هیچ چیز زون زندگی به ما ته بی خوند راکوه. زه به وم او دغه نشه به و او دسې ګنده جای کې به پروت وم او په دغه رقم ما دغه خپل دغه اته کاله زون دغسې تېر کړ. بعدې پیښې خو ډېرو سره مخ سوی یم، احتیاط خپله ټوله پیښه پیښه ده. خو ترخې خاطرې دا دي چې په کلي کور کې مړی ژوندي ته به تلم، چا ما ته د انسان په سترګو نه کتل، داسې فکر یې کوه چې یعنې د حیوان هم بېخي خواته فکر یې ماته کاوه. خلکو به په ما ریشخند وه، په لارو په کوڅو کې چا به م په خوله نه کول. زمونږ په کور کې یو معامله وه، زمونږ یو واده وه. نو چې کله دا واده شروع سه، دغه میلمانه راغلله، د خپل امانت وړي، زه نشې ته لاړم. نشې ته چې لاړم، ورورو په نشه مې چې کول، همالته ویده سوی وم. څلور بجې زه لغې نشې نه راغلم، چې کور ته راغلم، په کور کې هیڅوک هم نه و. هغه معامله هم خلاص وه، مړی ژوندی، هغه هر څه خلاص وه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfer.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی محمد په بازار کې راتیریږي چې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت ورخطا کیږي او د خپل کور خواته منډي وهي. دا چې حاجی محمد ولی ورخطا سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
دا جنازه چا ده؟
والکه څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده.
څه وایې؟ کورونا
وواژه؟ وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابت کړ چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغ و. په شفاخانه کې ډاکټران ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پې اخته شو؟
ډاکټران ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده، ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نشي. خزی، او خزی، چیری؟
چوایه دلته یم. دادی راغلم، چیری راته ویل؟
اکرام چیری ده؟
ده باندی وطلی ده، ولی خیریت ده؟
خیریت لکومشو بابا؟
ولی خدای ده خیر که، چه خبره ده؟
اسم ده یه زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جان کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی و.
نو دا خبره چې تر اکرام پورې څنګه را یاد سو؟
تر اکرام پورې ځکه را یاد شو چې هغه ځوان هم عملی و.
نو دا مریض خر چاته راتلی سي؟ په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کیږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د ایروینو عملي دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختو کې له معتادینو سره ایروینس کوي.
که خدای مکړه یو عملي هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک هم دا ناروغي راتلی سي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې به څو واره بندي کړ، کله چې خلاص و بېرته هغه دی و او هغه نشې وې، د کور هم ورک سو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدای شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته وایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدای شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو. د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکي.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازی رازی پر دغه مخامخ چوکي کې نه
سمد کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود؟
ډاکټر صاحب، دا زما زوی د هیروین عملی دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کېږي، دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره بیخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو؟
ډاکټر صاحب، زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه د یوې ورځې کار دی. هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره را وښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي، ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدای شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کرونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کمه کم، وروسته به بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې که، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، ته دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
نړیوال سازمان څه وایي.
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.